ستوي مشي دا مشال ویډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاو ټکنیکی ملګری جانتن رامریز ګارشیا نه کې هله سلامونه مني د پیښور په تحقیق سیمه کې د ډینګي د ناروغي هغه وبا چې یو شمیر کسان یې وجلې او په سلګونو نور یې اغیزمن کړي د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي د خبرونه پر وسته نیمه کې بعد دوا ونې د خبرونه مشالونه او د سولې پر لور ووري خو له هر سمخ کې خبرونه د منور شنه
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی د پیښور په بیلابیل هسپتالونو کې د ډینګي ماشي لوجې له یوني مسلو زیاتو ناروغانو علاج روان دي امریکایي مشرتابه د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي سلا شوې دي او د شام په دمشق ښار کې یو تجارتي نمایش سره نږدې د توغندي لګیدو لوجې شپږ کسان وجل شوې دي او اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې د پیښور په لوی هسپتالونو کې د ډینګي ناروغۍ نه د متاثره شو له یو نیم سلو زیات کسانو علاج روان دي په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ډینګي ناروغانو د وارد مشر ډاکټر لطیف نن مشال لريو تویل چې دا مهال یوازې په دغه هسپتال کې د ډینګي خواوشا یو سل سلویخ ناروغان داخل دي او د دوی لپاره د بیلو وارډونو انتظام هم شوی دی
انتظامات چې دي دلته متحد دي فار خپل دی او سلوشن یونټ جوړ کړی دی فل ورډ وته مختص دی میډیسن وته فری ملويږي دا چې شروع شي ناول د طبي څخه شروع شي په بدن کې انتهایی زیات درد دي چې دې سره مخ کې لړ شي بدن د مختلف حصو نه نه مطلب د پوز نه دخلې نه نه راوتل هم کېدې شي
د صحت ماهرین وای په پیښور او نورو سیمو کې د ډینګي ناروغۍ خوریدو وجوهات د مرض په اړه د پوهاوی نه لرل د خراب اوبو لری کولو لپاره ناقص انتظام د ماشو مچانو سپرې نه کول او ګندونه په وخت نه وچتول دي د یادې ناروغۍ له وجې تر اوسه لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي د بلوچستان په سلورو ضلعو کې له نن څخه د پولیو ناروغۍ ضد درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی په کوټه کې د پولیو ضد کارکوونکي ادارې یو مشر سید فیصل لخوا رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویل شوي په کوټه پشین قلا عبدالله او مستونګ ضلعو کې د دې مهم پر مهال به خواوشه اته لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي سید فیصل زیاتوي په پولیو مهم کې درې زره اته سوه او سل لیرشت ټیمونه برخه اخلي او د امنیت لپاره یې چټک ګامونه پورته کړل شوې دي د خیبر پختونخوا په سواد سیمه کې د جماعت اسلامي ګوند غړې عائشه سعید ویلي خځو ته د انتخاباتو پر مهال د رای اچولو پوره حق ورکړل شي عائشه سعید پرون په منګوره کې پریس کلب کې خبريالانو ته وویل چې په دغه صوبه کې خځې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي حکومت ته د حل لپاره قانون سازي وکړي
زمون مطالبه ده چې د خځې حق ملکیت وراثت چې هغه لدی تحفظ ورکړی شي د غیرت په نوم قتل لیلې سزا د مرګ ورکړل شي او د خځو سره په زبردستۍ د نکاح لارې بند کړل شي د سوري رسم دي ختم کړل شي د خواتین لپاره اعلی تعلیمی ادارې مخصوصي تنظیم وکړي شي
په دې ورسته یو کې د پاکستان حکومت د خځو د حفاظت لپاره ځینې قوانين جوړ کړی دي خو د انساني حقوقو ادارې وایي دغه په سمتوګه نه عمل کیږي پاکستانی پولیس وای د مذهب د سپکاوي په تور یې یو عیسائی ځوان نیولې یو ځای پولیس چارواکي پرویز اقبال نن وویل په اتلس کلن آصف مسیح تور دی چې د قران شریف پاڼې یې سوځولې دي دا پیښه په مبینه توګه د روانې میاشتې په 12مه نیټه وزیر آباد خار سره نږدې رامنځته شوې ده په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تر قانون لاندې تورن کاستا د مرګ سزا کېدلې شي د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ وای په پاکستان کې تیر کال لس تنه مسلمانان او 15 تنه غیر مسلمه د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوې دي د انساني حقوقو ادارې وای په دې هواد کې زیاتره د مذهب د سپکاوي قانون ناجایز استعمالېږي او خلک یې له یو بل خلاف په شخصي دښمنیو کې د بدل اخیستو لپاره کاروي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د دې خبرې پخلی کړی دی چې د یو اوږد بحث وروسته ولسمشر ډونلډ ټرمپ له پوځي مشرانو سره د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي راوړلو سلا شوې ده جیمز میټس په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی نوموړي پرون اردن ته سفر پر مهال خبريالانو ته وویل د بجټ په برخه کې د ممکنه بدلون او د دې چارو لپاره د ذمہوار چارواکو په ګډون د هر غتن چې غیر جانبدار و د ریزي واوریدل شو جیمز میټس وایي ولسمشر په دې اړه فیصله کړې ده او لکه سرنګه چې ولسمشر ویلي هم دی ویلي هم دی چې هغه امریکایي ولس ته په خپل د فیصله اعلان کول غواړي. د شام په دمشق ښار کې یو تجارتي نمایش سره نږدې د توغندي لګیدو له وجې شپږ کسان وژل شوي دي. د شام د انساني حقونو د سر خپلواکه ادارې پرون وویل د نړیوال تجارتي نمایش دروازې ته نږدې د توغندي لګیدو له وجې په لسګونو کسان زخمیان شوي هم دي. د شام سرکاري رسنیو هم د دې راکټ لګیدو په اړه خبر ورکړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا تجارتي نمایش چې لس ورځې به دوام لري مخکې به هر کال یو وار په دمشق کې جوړېده خو د ولسمشر رسد د حکومت او یاغیانو ترمنځ د جګړو شروع کېدو راهیسې نه و جوړ شوی. او بل خبر دا چې د سپین پولیسو د مراکش سره تعلق لرونکي هغه تن د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې ورباندې د اګست په 13مه نیټه په بارسلونا او په یوه بله ساحلي سیمه کې د غبرګو بریدونو شک کیږي. پولیسو پرون وویل په الکنار خارګوټي کې یې له یو کور څخه د ګیس یو سل او شل سلینډرې ترلاسه کړي. د دې کور په اړه چارواکي ګومان کوي چې پکې د دوو بریدونو پلان جوړ شوی و. چارواکو پرون په ټویټر لیکلي د دوی په اند د 1300 میاشتو راهیسې په دغه کور کې اوسیدونکو کسانو د وسلوالو فعالیتونو لپاره تیاریانې کولې. دوه مشکوکه وسلوال د اګست په شپاړسمه نیټه د الکنار سیمې په کور کې د چاودنې له امله هم وژل شوي خو هغه ډرایور چې په بارسلونا کې په خلکو د ګاډي خېجولو په پیښه کې دیارلس کسان وژلي لا تر اوسه نه دی نیول شوی. دا اوتر دی د مد مشال خبرونه. او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال رفعت انجوم د کرنسۍ بیې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې اخیستل کې یو په 1.6 روپۍ سلویخ پیسې خرڅېږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ. یو یورو په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.4 روپۍ. یو درهم په 3 روپۍ 50 پیسې اخیستل کېږي او په 3 روپۍ 50 اویا پیسې خرڅېږي. یو ریال په 3 روپۍ 10 پیسې او په 3 روپۍ 15 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورېش غنټو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی خو په کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 14 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته منور شاه او د موسم حال او کرن صوبې مدرفت انجم ناوړې دي. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. په پیښور کې د ډینګي ناروغي یو شمیر کسان اغیزمن کړی دي.
د ماش سپری چې کوم دی هغه صرف دوا جوړه کی او کار نه کی. یعنی در دې پورې چې نه پیغه ماش مچ یو دغه نه کی چې څنګه دوا ختم شي بیا خپل کار وای شروع.
هغه کوم علامات دي چې ظاهر شي نو خلک لا په کار دي چې د ډینګي ټیسټ وکي. ډاکټر شبینا رضا چې د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې مشره ده هغه وای
د دې کې دا چې مریض چې چاته یکدم تبشي وجود ټول خوږي او طبیعت خراب شي زړه خرابي کی الٹی ورزی او هډ ایک سیویر دی کې
فسواد کې داسي جنکه را برسي رشي دي چې پنجاب صوبې ته د غیر اخلاقي حرکتونو لپاره وړل کیدی.
د دې ځګینه لاړې شو د درې ورځې مونږه خر لایک پان پنځه ورځې پورتي کو دا غي نه پس هغه زنګ فرق خپل خو شروع کی تلوي میل مته چې کی دا کلا سا د دین غوستات واه.
د خبرونه پر وسته نیمه کې به مشالونه او د سولې پر لور ونې دي. خبرونه هم وړاندې کوو د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د خبرونه پیل کوو او د سر راپورته ورزو. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسان د ډینګي ناروغي نیولې. په ټولو لوی روغتونونو کې اوسمهال سلګونه داسې کسان داخل کړل شوي دي چې په یادې ناروغۍ اخته شوي. ځایي خلک وایي حکومت د ماشو د وجرو لپاره مناسب انتظامات نه کوي چې له کبله یې خلک د بیمارو ښکار ګرځېږي. د مشال خبریال شبیر جان د پېښور په روغتونونو کې د ډینګي ناروغانو د هغوی له خپلوانو او ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د پېښور پالوی اسپیتالونو لیډی ریډنګ، آتاباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ اسپتال کې د ډینګي تبې خوشا د یونیم سلونه سیوا ناروغو درملنه اوس هم روانه ده. د دوی لپاره په دغه درېوڼو روغتونونو کې خصوصي پیل وارډونه هم ټاکل شوي دي چې پکې د دغه ډینګي تبې ښکار مریضان پراته دي. دا وخت د ټولو زیات د ډینګي تبې ښکار شوي ناروغ د پېښور خیبر ټیچنګ اسپتال کې دي چې شمېره یې د دې د چارواکو په وینا د یو سل څلوېښت نهم سیوا ده چې زیاتره تعلق پکې د پېښور تاکال سیمې سره دی. دارنګ لیډی ریډنګ روغتون کې تر پنځلسو او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې خوشا لس ناروغه داخل دي. په پېښور لیډی ریډنګ روغتون کې دا تاکال پروت یو مریض ورور وقاص مشال لیډو ته د خپل لور د ناروغۍ په حق له هم وویل او بیا دا یې هم وویل چې د دې سیمه تاکال ځکه ډېره اغېزمنه ده چې صوبایي حکومت د ریپیډ بس منصوبې لپاره کندې کړې دي چې پکې څلورویشت ګڼټې اوبه ولاړې وي او چې کوم سپری او لوګي کېږي هغه هم کار نه کوي.
زمون دی روړ ته د درې ورځو نه شکایت وو. مونږ چې کله کې ټی ایچ ته لاړو نو هغه راتل چې یاره د ډینګ وایرس ته پوزیټیو راغلی. نن به در دې پورې چې الټیا نه لګي پهلنه چې ګندونه ډیرانونه چې کوم دي هغه نو چتیږي ټیم په ټیم یعنی هغه صفایي نه کیږي. بل د ماش سپری چې کوم دی هغه صرف هغه دوا جوړه کی او کار نه کوي. یعنی در دې پورې چې نه پی هغه ماش مچ یو دغه نه کی چې څنګه هغه دوا ختم شي بیا خپل کاروي شروع کی مطلب هغه معیاري نه دی.
په لیډرینګ روښتون کې د ډینګ د ناروغ وارد دپاره ټاکل شوی یو ډاکټر ډاکټر لطیف په اسپیتال کې د انتظاماتو او د ډینګي تبې د نخو یا علاماتو په حق لوایي.
پیشنټ چې دی هغه مختلف ډیپند کوي څه صرف د تبې سره راشي څه داسې کنډیشن کې راشي چې هغه د خولې نه د پوزې نه د مختلف ایریا نه اینا را روانې. بل دا دی چې انتظامات چې دي دلته متحدو لپاره خپل دي اوسیلیشن یونټ جوړ کړی دی. کم انویسټیګیشن چې دي هغه کې ډینګي سرالوجي دی این ایس ون انټیجن دی نو هغه ته موږ دلته فری کېږي. فل وارډ ورته مختص دی میډیسن ورته فری ملاویږي خپل سټاف ته د پوره انتظام ورته دي. لپاره دا چې شروع شي ناول د طبي سره شروع شي په بدن کې انتهایی زیات درد دي چې دې سره مخکې لړ شي بدن د مختلف حصو نه یعنی مطلب د پوزې نه د خولې نه یې نه راوتل هم کېدای شي. په دې
هم د پېښور بادر کلی سره تعلق لرونکي یو مریض د خپل ناروغۍ په خله صدا رنګ وایي.
مسله ردن کی دغه
کوم ځای کې تشته
ابتابات دي ابتابات نه ماته التزه پیښور ورځغه تکلیفونه دي.
بلخو د پنجاب صوبای حکومت لخوا خیبر پختونخوا لپاره یو خصوصي ټیم سره د ګرځنده هیلت یونټ هم د پیښور په بیلابل سیمو کې د دغه رنج تشټونه شروع کړی دي. ولی دوی وایي چې دوه نور ټیمونه او گاډي به هم را روانو سورزو کې پیښور ته راورسي. بلخو د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د پنجاب حکومت د دغه مرستې ستاینه هم کړې ده او دغه مرستې قبول کړې هم دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د ډینګي د ناروغۍ په دې موضوع کې پاتې کیږو او د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې مشر ډاکټر شبینه رضا سره مې په دې موضوع خبرې کړې دي. راځي چې دا و چې دغه خلک چې کم په کورونو کې دي او غوي ته کم داسې نښانی یا نخ ښکاره شي په خپلو مریضانو کې نو غوي له پکار دي چې دا خپل هسپتالونو ته ورسي.
نو د دې کې داسې مریض چې چاته یکدم تبه شي وجود ټول خوږیږي او طبیعت خراب شي زړه خرابيږي الټي ورځي او هډ ایک سیویر دی کې سیویر سر درد ډېر زیات او تبه ورکه اوچته او زړه خرابېدل کیږي. نو یا په سرمن باندې چې سره سره ټکی ښکاره شي وینه د وجه کمزوري هغه داسې دي فورن خدا دې چې هسپتال ته لاړ شي دي خپل بیالته باقاعده ټیسټونه وکړی شي دي.
بل ډاکټر صاحب تاسو په پېښور کې د یوې علاقې نوم واغستو چې تحقال یو داسې علاقه ده چې دغه ډېر ناروغان یا مریضان د دغه علاقې نه یا سیمې نه راغلي دي. آیا تاسو د خپل د پېښور یا خوش علاقو یا د خیبر پښتونخوا خلکو ته دا وایي چې دا وایرس نورو سیمو ته نه خوري یا خوریدی شي د دې امکان شته؟
امکان دا جی دا یو ماشه وی خاص قسم چې د چا ترو دا یو نه بل تکیږي نو هغه کې خو ما اوس دا خو کنټرول کې نه یې نو دې لپاره ٹرانسمیشن چانس بالکل ویږي نو دې لپاره موږ دا وایو چې خپل علاقه کې هغه کنفائن چې هغه عمل ته اشار شي نو دا اوبو کې دا ماشه اگیا چې هغه نه بچو نور ماش دې موږ ټولو ته دا پوهیو چې داسې ګندګي او خپل خالی ټینونه او ګاربیج چې پروت نو دې کې ماشه پانی دا چې صفائی مطلب دا چې صفائی دې ډېر احتیاط وکړي اوبه دې داسې کلاوې نه پرېږدي اوبو کې دا اگیا چې وایي کې هغه نه کیږي نو عام خلکو ته موږ دا میسج ورکو چې صفائی دې ساتي اوبه پټ ساتي چرته اوبه جمع کړې مې شي او ماشي بالکل بل وایرس پلی شي جی د دې د ماشي په وجه یو مریضی کا اگر مرضی ورکے اوغا ماشي هغه اوچی چی او بل انسانو کی نو او د دې ترانسمیشن کیږي نو دې د پاره موږ ورته وایو چې د ماشو نه بچ کېدو لپاره یو جامع خپل لاسونه پټ ساتي ما خام کې ماشه اوچتیږي او سهار وختي کې دې ټایم کې دروازې کړکۍ بند ساتي او جالی بیډ نیٹس ملاوي کیږي چې هغه مریض نم تاسو ته شپې کوي او ماشومانو نم
جی
او دا حامله خزونه
جی.
دې ته زیات نقصان کې دي شنو دې ته دي خاص تور دی
بل ډاکټر صاحب دغه کوم چې د تاکال علاقه د نودغل تکي مونږ په پنجاب کې دا کتلو چې دغل تکي به دي په د سهار او د مازیګر او د غرمې به یو ماس سپری کول او داغي د وجه نه بیا په ډیرو سیمو کې دغه ماشي ختم شو نو تاسو داسې کوم کمپاین شروع کړي
او جی بالکل دا د فیومیګیشن مونږ وایو جی او هغه مونږ بهرم ټول هغه علاقه کې تقریبا روزانہ دا غیر یقین کولی گئی فیومیگیشن یا سپری مشین دے
دا مشال ریڈیو دا
اردوونکو د ډینګي ناروغي ډیر خلک اغیزمن کړی دي ډان وسپانه لیکي دا مهال په خبر د ډینګي ناروغي وبا سره مخ ده خو صوبایي حکومت له پکار دي چې په دې لړ کې د پنجاب صوبې د صحت محکمې نه خدمات واخلي ځکه چې یادي صوبې په 2012 کال کې د دې ناروغي مخنیوي ډیر په خانداس کړی وو نور مهم ټکی لې وړې د مینه پس د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا په پیښور کې د ډینګي ناروغي د وبا موضوع راغستې ده ولیکي چې دا مهال د پیښور ولست یادې ناروغي لوجې سخت خطر سره مخ ده خو صوبایي حکومت یو هنګامي غونډه راغوښتي ده چې د دې د مخنیوي په لړ کې هغه کوم اقدامات دي چې د دې ناروغي د مخنیوي کولو ته اړتیا لري د ورسپانې په خبره د دې هنګامي صورتحال په خلې یوازې په خیبر ټیچنګ روغتون کې د هغو سوونو ناروغانو نه کیږي چې پکې په تیرو سو هفتو کې د ډینګي ناروغي ثابته شوې ده اداریه کې راغلي چې دا د حیرانتیا خبره نه ده چې صوبایي چارواکو په پیښور کې د ډینګي ناروغي د وایرس د خورېدو بنیادي وجه د گاډو د ټایرونو کاروبار ګرځولې ده چې پکې د باران اوبو ودریږي او بیا پکې د ډینګي ناروغي ماشي پیدا کیږي خو چارواکو له پکار دي چې په ټوله صوبه کې د دا ډول ځایونو شناخت وکړي او لسته یې په ګوته کړي تر دا مهال د دې ناروغۍ نه یو شمېر مرګونه هم شوي دي خو اوس دا د صوبایي حکومت ذمہواري جوړیږي چې په سمدستي توګه د دې ناروغۍ د آګاهۍ او مخنیوي په لړ کې لازمی ګامونه پورته کړي او د ټایرونو د کاروبار پر ضد د اقداماتو نه علاوه نورې هغه سیمې هم د ولس د آگاهۍ لپاره شناخت کړي چې د دې ناروغۍ د خورېدو خطر ترې رامنځته کېدای شي ادارې زیاتوي چې دا ړومبی ځل نه دی چې پاکستان د ډینګي ناروغۍ سره په وبایي صورتحال کې مخ شوی د دې نه مخکې د پنجاب صوبې په لاهور او د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې دې ناروغۍ یو شمېر کسان په 2012 کال کې هم متاثر کړي وو خو د لاهور د پیښې نه پس دا څرګند شو چې د ډینګي ناروغۍ پر ضد اقدامات ډېر هنګامي او باقاعده ګامونه اخیستل غواړي او په دې لړ کې سستی کول به مجرمانه فعل وي ادارې لیکي چې کله پنجاب صوبه د ناروغۍ سره مخ شوه نو سریلانکا د دې ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان ډېره مرسته وکړه چې له وجې د پنجاب صوبې د صحت محکمه د دې د مخنیوي جوګه شوه خو دې سره سره د دې ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی شهباز شریف هغه چټک ګامونه هم د ستاینې وړ وو چې ورسره د دې ناروغۍ مخنیوي کې یو کړی وو اداریه په پای کې لیکي چې پنجاب صوبې د دې ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د ډېرې ښې کارکردګۍ مظاهره کړې وه او باید د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په دې لړ کې د پنجاب صوبې نه د خدماتو اخیستو په لړ کې د سستۍ مظاهره ونه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي اداره د خویندو جرګه وایي چې د شپږو داسې میرمنو معلومات یې ترلاسه کړي چې له واده وروستو د غیر اخلاقي کارونو لپاره کارول شوي دي. د ملګرو ملتونو د انساني قاچاق د څانګې له مخې د نړۍ هر هیواد د انساني سمګلنګ له مسلې څخه متاثره دی او هر کال په زرګونو نارینه ماشومان او ښځې نه یوازې په خپلو هیوادونو کې دننه بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم سمگل کیږي. د رابعه اکرم خان پر رپورٹ کې نور تفصیل ورو.
د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د غریبۍ له وجې په ناشنا خلکو د پیسو په بدل کې خرڅې کړې شوي. دې جنکو سره د واده وروستو نه یوازې بد چلند کیږي بلکې خپلو خپلوانو ته یې هم نه پرېږدي. د دې په وینا چې دا جنکې پنجاب او د پېښور په شمول د ملک نورو برخو ته د واده په نوم قاچاق کیږي.
د دې زیږینه لاړې شو دوه درې ورځې مونږ خر لک پنځ پنځه ورځې پورې تیر کړو. د هغې نه پس هغو زنګ پر خپل خوی شروع کړي. کله وایي مېلمه ته چای کې دوا کله سا کله سا د دې نه هغو سټارټ واخلي. چې د دې نه سټارټ واخلي نو بیا مونږ نو پخپل یو محفل ته یو بوزی نو مونږ تلته تاسو بدل ته ګډې گئی مونږ مزاحمت وکړو نو بیا زموږ سره غول ته زور زبردستی کوي. د ګډا نه پس بیا غوی دا دغه کوي ډیمانډ کوي چې نن به پلان کې خان راځي نن به پلان کې راځي دونه دونه پیسې مونږ لره کړي طالبتي دونه شیر درکو دونه نه چې چا ته نه منظور نو هغه تیرا تښتیدلی دي او که چا ته منظور هم نه نو هغه د ځانانی به اخر چرته کلاړي شي.
د ملګرو ملتونو د تعریف تر مخه انساني کاچا غیر قانوني طریقو دھوکو په زوره د کار اخستو ښځې غیر اخلاقي کار لپاره استعمالولو او تختولو ته ویلې کیږي. شل کلنه وږمه چې سوات سره تعلق لري په یوولس کاله عمر کې په یو داسې کورنۍ کې واده شوی وو چې هغې په محفلونو کې په ګډېدو مجبوره وله. وایي چې تر اتو کالو یې په محفلونو کې دا کار کړی دی د څه پس چې مجبوره شوې او د پلار کورنۍ یې خبر کړې وه. د نوموړي په وینا چې عدالت کې یې د خلا لپاره درخواست هم کړی دی. وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی ایچ د انسانی قاچاق په مسئلے هم کار کوي. مشال ریڈیو ورسره د انسانی قاچاق مسئلے په اړه رابطه وکړه خو ورسره رابطه ونه شوه. خو د دې په ویب پاڼه خپور شوی د کال 2014 رپورٹ وایي چې د انسانی او د ښځو قاچاق مخنیوي په اړه د حکومت هڅې محدوده پاتې شوې دي. پاکستان کې کار کوونکي غیر سرکاري اداره کیمپ چې د ښځو د قاچاق په مسئلے کال 2010 کې کار کړی دی وایي چې په تیرو دیرشو کالو کې پاکستان، افغانستان، بنگلادیش او نیپال نه تر دیرش ملیونو ښځې او ماشومان قاچاق شوي دي. د یادې ادارې په وینا چې ښځې د ښه نوکرو او ماشومان د خپلو خپلوانو لخوا د تعلیم په دوکه قاچاق کړی کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې کیمپ مشر نوید احمد شینواری وایي چې پاکستان کې د انساني قاچاق په اړه صحیح معلومات نشته چې څومره حد پورې کیږي. خو د په وینا چې مسله شته او د دې مخنیوي لپاره قانون هم خو عمل درآمد په کار دی.
په دې باندې باقاعده انسټیټیوشن جوړ نه شو نه دغه پراپر امپلیمنټیشن نه شو صوبائی حکومتونو چې په دې پراپر لاس جوړ نه کړم په خیال کې به چې مونږ یو هغه موف کړې وو یو بل ارګنایزیشن یو مونږ وو نو مونږ یو چې کوم دې ایکس چې دې هغه پروپوز کړو چې وي تاسو په دې هغه وکړي.
د ملګرو ملتونو د انساني قاچاق د څانګې تر مخه چې هر هیواد د انساني قاچاق د مسلې نه متاثر دی او هر کال په هر هیواد کې په زرګونو نارینه ماشومان او ښځې نه یوازې خپل ملک بلکې بهر ملکونو ته هم قاچاق کړی کیږي.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی دی پارا دی یو لیست خاوری دی پارا دی سری سر داور تسنش کاری دو
آیا جنگ د دې خاوري قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
دا
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هره په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا جان څخه خواله زارې خولی
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته ورګي. په داسې حال کې چې تیر ورځ په سوات کې دوه خزې د غیرت په نوم او یو خزه د کورنۍ ناچاقۍ له وجې زهر خوړلي مړه شوي دي. په سوات کې د جماعت اسلامي خزینه د قامي اسمبلۍ غړي عائشه سید خبري غونډه کړی او پکې د ښځو د حقونو لپاره درې میاشتنی مهم هم پیل کول اعلان کړی. تفصیل نیاز احمد خان ټاکي.
سوات پریس کلب منګور کې د جماعت اسلامي قامي اسمبلۍ خزینه غړي عائشه سید خبریالانو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره به دوی په لوی کچ اواز پورته کوي. دوی ویل چې ښځو ته دې سیمه کې ډېر مشکلات دي او د خیبر پښتونخوا حکومت څخه په دا اړه غوښتنې کوي.
زموږ مطالبه ده چې د ښځې حق ملکیت وراثت چې دی هغې له دې تحفظ ورکړی شي او د هغې د وراثت ورکول له دې هغې له هر ممکنه اقدامات وکړی شي او خواتین نه دې د یو وخت ولا مقرر کړی شي او د هغې نه زیات کار دې نه اخیستی کیږي او کمی خواتین چې ورکینګ وومن دي هغو له دې د بچو تعلیم صحت او د کورونو لپاره غیر سودی قرضې ورکړلی شي.
عائشه سید زیاده کړه چې د غیرت په نوم د ښځو وجونکو ته دی د مرګ سزاګانې ورکړی شي. دوی د ښځو په سیاست کې برخه اغستو او د رایې ورکولو لپاره هم د دولت څخه غوښتنې وکړي.
د غیرت په نوم قتل او دا بالکل غیر انساني فعل دی. د دې بل د سزا د مرګ ورکړل شي او د ښځو سره په زبردستۍ د نکاح لارې بند کړل شي. د خواتین په خرڅولو باندې چې نن هم ډیر شه دي سیزونه موجود دي چې د خواتین پاغه کې غسل خرڅوي کیږي هغه افراد لته برتناکه سزا ورکړل شي. د سوري رسم دي ختم کړل شي.
عائشه سید وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو شمیره د سړو په نسبت زیاته ده ځکه ښځې د قام په ترقی کې لوی کردار لوبول شي خو دوی ته پاملرنه پکار ده.
د خواتین لپاره اعلی تعلیمي ادارې میډیکل کالجز مختلف د کور سنتونه امور خانداري او د پنور مزامین د پاره هم خصوصي تنظیم وکړی شي. خصوصا په خیبر پښتونخوا کې په هر ځای کې د خواتین د پاره ګاینی او د پیډز هسپتالونو قیام وکړل شي.
عائشه سید په دې مقول چې دوی به د پارلیمنت د لوري هم د ښځو د حقونو لپاره د قانون سازۍ سپارښت کوي او دې کې به سړی هم دوی مرستو لپاره تیاروي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د پولیو په اړه یو راپور وړاندې کوو. ورزو بلوچستان ته د بلوچستان په څلورو ضلعو کې له نن نه د پولیو ضد څاڅکو د ورکولو لړۍ پیل شوه چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې اړه تفصیل رفت انجمنه.
نن د بلوچستان په څلورو حساسو ضلعو کې درې ورځنۍ د پولیو د مرض مخنیوي کمپاین پیل کړی شوی دی. په دې حساسه غزول شوي ضلعو کې کوئټه، پشین، کلا عبدالله او مستونګ سیمې شامل دي. د بلوچستان د پولیو د مخنیوي ایمرجنسی آپریشن سینټر تر مخه په کمپاین کې به تر اتو لکو پورې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړل کیږي. له دې وړاندې تیره اونۍ د خیبر پښتونخوا په څلورو حساسه غزول شوي ضلعو سوابه، تورغر، بونیر او هریپور کې شپږ لکو پورې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي وو. د پاکستان پولیو مخنیوي قومي ادارې تر مخه د بلوچستان سره سم د ملک د نورو صوبو په حساسه ګرځول شوو سیمو کې به هم دا کمپاین مرحله وار چلولی شي چې پکې د پنجاب ځینې سیمې او کراچۍ شامل ده. د یادې ادارې مطابق په دې خصوصي کمپاین کې به په مجموعي توګه درې میلیونه د پنځو کالو ماشومانو ته د پولیو مرض نه د حفاظت څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان اوس هم د هغو ملکونو په فهرست کې شامل دی چېرته چې د پولیو وایرس موجودیت لري. خو بلخوا د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي دا دعوه کوي چې د تیرو کلونو په نسبت څه کال د پولیو په مرض یې کابو موندلې دی. د څه اندازه چې د پولیو په کیسونو کې کمی راتلو نه کیږي. د پولیو مرض مخنیوي قومي ادارې تر مخه څه کال د قبایلي سیمو نه هم تر دې دمه د پولیو کیس مخه ته نه دی راغلی کوم چې په کال 2014 کې دوه او په کال 2015 کې 14 وو. د یاد ادارې د رپورټ تر مخه کال 2014 کې په ټول ملک کې شل د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو خو څه کال واضح کمی سره تر دې دمه په ملک کې درې د پولیو کیسونه را مخته شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې دونی می بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د منور شان.
د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي د پیښور په لویو هسپتالونو کې د ډینګي ناروغۍ نه د متاثر شوو له یو نیمو سلو زیاتو کسانو درملنه روانه ده. د چارواکو په وینا د دې ناروغانو لپاره د بیلو واډونو انتظام شوی دی. چارواکي زیاتوي چې په دې صوبه کې د ډینګي ماشي د ناروغۍ له وجې تر اوسه لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي. د بلوچستان په سلو ورځې لوکې لنن څخه د پولیو ناروغۍ ضد درې ورځنی کمپاین شروع شو. په کوټه کې د پولیو ضد کارکونکو ادارې چارواکي وایي په کوټه، پشین، قلعه عبدالله او مستونګ ضلعو کې د دې مهم پر مهال به نږدې اته لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د جماعت اسلامي ګوند غړي عائشه سعید ویلي خزو ته د انتخاباتو پر مهال د وټونو اچولو پوره حق ورکړل شي. نوموړي پرون په مینګوره پرس کلب کې خبریالانو ته وویل چې په دې صوبه کې خزې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او حکومت دې د حل لپاره قانون سازي وکړي. پاکستانی پولیس وايي په پنجاب صوبه کې د مذهب د سپکاوي په تور یو ایسایي ځوان اتلس کلن آصف مسیح نیولی دی. په نوموړي تور دی چې د قرآن شریف پاڼې یې سوځولي دي. د انساني حقوقو د سار اداره وايي په پاکستان کې تیر کال لس تنه مسلمانان او پنځه تنه غیر مسلمه د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس تایید کړی چې د یو اوږد بحث وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوځي مشرانو سره د افغانستان په اړه په نوي ستراتیژي سلا شوې ده. نوموړي پرون اردن ته سفر پر مهال خبریالانو ته وویل ولسمشر ټرمپ به په خپل دا ستراتیژي اعلانوي. د شام په دمشق ښار کې یو تجارتي نمایش سره نږدې د توغندي لګیدو له وجې شپږ کسان وژل شوي دي. د شام د انساني حقوقو د سار خپلواک ادارې پرون وویل د دغه توغندي له وجې په لسګونه کسان نور جوړل شوي هم دي. او د سپین پولیسو د مراکش سره تعلق لرونکي هغه تند نیول لپاره عملیات پیل کړي چې ورباندې د اگست په 13 نیټه په بارسلونا او په یو بل ساحلي سیمه کې د غبرګو بریدونو شک کیږي. پولیسو پرون وویل په الکنار خارګوټي کې له یو کور څخه د ګیس یو سل او شل سلندر تر لاسه کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز د تمنور شاو وړاندې کول او اوس د ونی د خبرونه مشالونه وړاندې کوو. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنيري وړاندې کوي. د خبرونه یو واري مخکمه تصویرې درې نور دي چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنيري او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدي شاه بچا په کال 1988 کې د جنوري په شپږمه نیټه په خبر سر نږدې په کانکولی کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدل و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدي شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدي بچا شپږم جنوري 1985 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځي سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا پاوې کې د پیدا شوی دی. او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجه نه بادشاہ باندې مهدي بادشاہ باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدي بادشاہ په نوم باندې پېژني. مهدي بادشاہ داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضي کتابونو کې د مذهبي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي
تیرا مهدی باچا عصری علوم دونه نو لوستی نو مذهبی علوم ضرور لوستی ځکه چې په قلم کې د هغه مذهبي رنگ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې را دې خلوستي سړی وو.
مهدی شاه بچا لزلمی وو چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبن کې وي. د نورو زلمو په شان هغه هم د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اغستی وو او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړی وو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څیړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدی باچا د نزدیکت په اړه صدا سوایي.
دا د خدای خدمتګار په کړای کې دا د اخیری کلیان کې یو کړای و ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو مال صاحب سره قلندر سره غنی خان سره د غنی خان نه وتل کټر وو. دوی نه په عمرونو کې نور کوم ډېر سوکاله کشر وو خو بس په مرتبه کې وو په رتبه کې وو د دوی سره برابر وو د دوی د فلم اوربالیا وو. ما په دې اخیري عمرونو کې انقلابی سڑے
لکه څنګه چې مو اوریدل مهدی شاه باچا باچا خان ته ډیر نږدې وو. کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیداری لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی باچا با ورل ډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړلې. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د باچا خان د تحریک په حواله باندې لکه دا باچا دا دغه چې باچا خان د دې لا سنګولې راځي چې کله د کانسول کې څه دغه براته دي د تنګان مشورې په لور د باچا خان په خوف د پانې کې ملي شابه تشنار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې سره د فسادات شي په دې دوران کې نظر فسادات کې د دې شابا چلان او د دې ډېر ورځې ډېر مدغه دې لو هغه د نه خلک را دې کوشش ته پر دې پورې چې د دې د کور خلک دوی چیر دی او پاتې وي. په هر حال د هغه کردارو چې کوم دی یو صحیح خدای خدمتګار چې هغه سره د دې د خورې پورې یا د دې د سیاست پورې یا د دې د معاشرے پورے سماج پورے میں بطور ہندوستان کے لگا یو مثال ہم قائم کرنے کے لیے الفتری فلزان بطور لقبی کے جزی کا ارض کسی بھی تھی اور یہ تھی جگہ غزے کے رقم کردار الفام دے 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 سیاسی افکار کا حوالے باندھے دل زیادہ پختون دل پاتے چلے گئے پختون دل انہوں نے آگا خلق کی جگہ بادشاہ خان کے تم بھی آگاہ پدے یوں غور کرے تیرے دا خالی پدے بھی تکان دیا رہے پدے غور کرے کہ جی زمان دے تبلیغ کرے دے غرن تبلیغ دی اور یہ وددی دغم دری ماں کے تم دا وقت میں تدیب آنی ماں کتاب بھی کلے دے تو آگا دور کے لکدی بادشاہ خان کے تم بھی آگا با دخل ذاتی مخلیم دی سرا شرکو لے یہ بات دا گروہ سیاسی والی سرو گورو نظامہ خیال لے کے دا بادشاہ خان کے تم لکدی مخصوص خلق مطابق میری شاد آجا یو ڈیر اہم اور یو ڈیر بنیادی سڑے.
میر مهدی شاه باچا د یو لیکوال په حیث د شلم پیړې په لیکوالانو خپل اغه سپری خې دي. دغه افسانې د خدای خدمتګار تحریک سره د ترلو واقعیاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېدی شي. د مهدی باچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او وسه هم ډیر لیکونه ناچاپ پراته دي. په دې اړه ډاکټر نور البصر امن وایي
دغه افسانه چې دا هغه کې هم نشان او پټه او د بډای ټال دغه ټولې افسانه چې دا هغه وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه څنګه پاره کې هم یا چې هغه سیاسي رنگ غالب دی او تو خدای خدمتگار دا وی چې کوم میسج دی دا وی چې کوم تبلیغ دی هغه باقی ده د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو موسسې دی شي هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یادانه تخلیق کړې ده که هغې تخصیصي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګاری هغه شعور باقیده طور باندې خپل نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه سو سوزله د برتانوی او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی ده، خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریښی او د قلم په وسیله د خپل ولستونزې رابرسره کړی دي او د هغوی لارښودنه کړې ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړي دي چې د رښتیا او ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوي
خدای خدمت خار په تحریک دوان کې مهدی شاه بچا چې یو زلمی و د پاکستان جوړېدو نو په جوبن کې و، خو د هغه وخت قیوم خانۍ دي تاسو لکه څنګه چې د پاکستان په جوړېدو د پرته د خدای خدمتګارو حکومت مړ شوی شو قیوم خان مستندل حکومت جوړ شو. نو په قیوم خانۍ کې د شپږ کاله کې چې څومره ظلمونه په خدای خدمتګارو باندې شوي دي هغه په دې افسانو کې تاسو لکه ما چې څنګه ورته وویل چې سړی په کې خپل مخ چې څنګه پایپنه کې ګوتي نو داسې په کې کتلی کېږي لکه پاکستان دوی آباد چې داسې یو خدای خدمتګار اکثر خدای خدمتګار خو غریبانان وو اتن د کارګر کسبګر به په کې ډېر وو. نو هغه به کریم خانۍ کې داسې یو سړي کیسه کوي چې را وستو به تاړه کړې دومره ووالو دومره ووالو چې هغه لیوانی شو او هغه ته دا په دغه کې
چرنکار مصطفی کمال وایی مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو، د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیث د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډېر استادې د خپل ولس مخې ته ایښې دي. نوموړی زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانې یو ډېر لوی نقاد د پښتو افسانې هغې به دا خبره کوله چې یاره د دې په افسانه کې مې پنیر هغه د تمریک او دغه سیاسي اثار چې کوم دې پنیر بیان کړی دي دغه شي د دې هغه افسانه چې کوم هغه دغه مې پکړی دی په دې لحاظ سره چې کوم دی بیا کوم دوه ګورو یو ښه شاعر مو ټولې نه را په دې خوا دی یو ډېر ښه پندګار وو. د داسې افسانه شته چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارلی شو. د ټولو نه زیات زما په خیال د افسانو مجموعې چې کوم دی هغه دی په پښتو کې دا ټرینډ شروع کړی چې د ټولو نه زیاتې افسانې مجموعې افسانوي مجموعې چې کوم دی هغه دی ولیکل او چاپ یې کړی. ندیب افسانه کې کوم افکار دي یا کوم سوچ دي هغه د انسانیت سره تړلې د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات دي هغه د دې معاشره یا د دې خلکو سره تړلې دي. د دې کردارونه چې کوم دي هغه د بسونو د رکشو د لارو کې د کلو د باندو د دې خلکو ندی راغب ته دي په هغه باندې ګوچ هغه سیاسي افکار هم په هغه کې پیری دي. خو زیات تر کوم دي د انساني همدردي او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورکیا دین د افسانه کې ماغه د پدغه والے باندې ده بیا دي د یو مفسر قران په دې باندې د سوره فاتحه تفسیر چې کوم دي هغه دي لیکلي و هغه چاپ شوی دی په پوره لکه دغه دې یو ډیره کارنامه ده چې ډیر زبردست هغه پښتو سره رام سنگ هم تفصیل دی وړاندې کولو کوشش کړی دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د دې مضمونه د شاعري هغه ځان ته یو بېل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخدي ده زموږ د مخدي ادب یو معتبره حواله ده.
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې و او له دغه کبله د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو. د ژوند اخري ورځې شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیرې کړې او د بدبختۍ خبره دا ده چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه و شوې. نوموړی زیاتوي
څومره چې دغه د سیدو بند صوبت نه دغه نور خلک چې شهیدي په خدمت کې مرجع ته دي
هغه زیاته برخه چې کوم دی دا هغه چې کوم د سر غړي نتایج بادشاہ خان به واخلي او بادشاہ خان پتی چې کوم دی د پټې ولاړه کوم د خپل پای کې ملي شاه بادشاہ دغه تکلیفونه د جیلونو د پابندو او د ډېر لکه داسې چې دوی پکې د غربت تاثیر نو هم د دوی بچي چې کوم دی هغه په داسې حالت کې دي چې لکه مطلب دا چې د خپل بچي ځای ته ونه رسېږي
د جون پخری دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو ډیر حساس بندو او د سره عزت ډیر غم او درد ورسېد په سیاست کې برخه ناخسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړی وو. ډاکټر وقار علی شاه داغي د ژوند د دغه دور پاړه صدا سوای
د ما سره ډیره زیاته مینه وا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان د کډې په پروتو د هغه او هغه ماته کور ته لکوې نو دا جوړینو وا بالکل پر راتو راځي جوړوي د په مخ کې دامن دی یا اخر عمر یو ځل سو سو ځلې پر دې خبره باندې جوړوي دي ځکه چې په پاتې کې تاسو ما اول ولی خان سیاست میں شاپ شو شو بیا میں رشتہ ہر میٹنگ کے
تحریک دا نوموړی مبارز په کال 1908 نوی کې د فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز منګا د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړی مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ اوس درته د سولې پر لور خبرونه کې د سیمې په امن کې د امن او پاکستاني میرمنو پر رول خبرې شوې. دا پروګرام درته بشیر ګواخ جوړوي او د هر یک شنبه او دوشنبه په ورځو له مشال لیډیو اوریدلې شي. دا خبرونه یو وار مخکې تاسو اوریدلې د نورې چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
افغان حکومت له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې هڅه کوي او د دې لپاره یې د پاکستان رول مهم بللی. آیا په دې خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو ښځې خپل کردار لوبولی شي او که لوبولی شي نو آیا دوی ته دا حق ورکړل شوی؟ نن په دې اړه د سولې پر لور خپرونې کې خبرې لرو. زه بشیر ګواخیم، هرکلی مو کوم. افغان حکومت وایي چې پاکستان پر طالبانو کنټرول لري نو ځکه د سولې لپاره د دوی کردار مهم دی. اسلام آباد وایي دوی اثر رسوخ لري خو دومره نه چې طالبان دې د دوی خبره ومني. د دواړو هیوادونو اړیکې له دې وجې ډېرې خراب دي خو په همدې حال کې افغان او پاکستاني مدني ټولنو په خپل منځ کې راشه درشه روانه ساتلې او دریز لري چې د خلکو ترمنځ اړیکې د سولې لپاره مهمې دي. د دې تماسونو په لړ کې د دوړو هیوادونو د پارلیمنت غړو هم یو بل سره کتلی او خبريالانو یې هم د کابل او اسلام آباد دورې کړې دي. په دې وروستیو کې څو افغان مېرمنې پاکستان ته تللې وي. دوی هلته د پاکستاني مېرمنو سره وکتل او دوړو خاو په دې خبرې وکړي چې په سیاسي او روغې جوړې مسایلو کې د ښځې له پامه نه غورځول کیږي. د سیمې په امنیت او ثبات کې د پاکستان او افغانستان د میرمنو د رول پر اهمیت نور تفصیل رفتن جو مورو.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د افغانستان د پلاوی غړو او مدني فعالانو ویل چې دوی غواړي د پاکستان خځو سره ناستو وکړي او د دواړو ملکونو ترمنځ د سولې عمل کې خپل کردار ولوبوي.
کوشش کوو چې بیا هم راسو مشدي تمه دي په دې کې چې د افغان خځو او د پاکستان خځو باید یو هم راوي.
کچیرته خزه په دلته په افغانستان او په پاکستان خزه دوی غواړي نو هغه خپل ملک کولای شي چې ډیر دلار څخه کولای شي استفاده وکړي ترڅو په ملک کې سوله راشي.
په دې 15 ورځنۍ غونډه کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان د پارلیمان خزینه غړي ګډون کوي. په دې غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سینټ غړي روبینه خالد او د جمعیت العلماء اسلام فیک قومي اسمبلی غړي نعیمه کشور په شمول نورو پارلیماني خزینه غړو ګډون وکړو. سینیٹری روبینا خالد مشال ریڈیو ته وویل چې امن راوستل لپاره به ضروری وي چې دواړو ملکونو کې د امن پالیسۍ جوړولو پر وخت ښځو ته هم برخه ورکړی شي.
نو ما خیال دی او زما خپل هم ډېر شکایت دی خپل ملک سره هم خپل پارٹی سره هم چې کله د پیس خبره کیږي کله امن خبره کیږي نو د ښځو پکې حصہ نه. نو دا چې کله دا شروع کی نو ان شاء الله تعالی بهتر نتایج مو ته ملاوي.
تر دې مهال نیمه کشور وویل چې د ترهګرۍ او پدمنۍ نه دواړو خوا زنانه زیاتې متاثره کیږي نو هم دوی په امن راوستو کې زیات کردار لوبولی شي.
زه وایم چې ښځې یو ښه رول ادا کولی شي. ښځې اسمه لږ هغه ممتا پکې زیات وي محبت پکې زیات وي مینه پکې زیات وي او کار سره لویلټی هم زیات وي. نو زه وایم چې ښځې به یو ښه رول ادا کړي او دا قسمه پروګرامونه مستقبل کې مونږ لا کول پکار دي.
د دې د سوری تابع د پاکستان یوې غیر سرکاري ادارې اویر گرل یازت جونی او د افغانستان غیر سرکاري ادارې ایکوالټی فار پیس اینڈ ډیپلوماسي کړي ده. د اویر گرلز مشر ګلاله اسماعیل ویل چې د دوړو هیوادونو مسله سخت دریزي ده او تر څو چې د ولس ترمنځ د اعتماد رابطې نه وي او خزې نه وي رامخې ته شوي نو د دې هواره ګران دي.
مونږ خپل کمیونټي بدلولې شو مونږ خپل حکومتونو باندې دباو اچولې شو چې کله فیصله کیږي سیاسي فیصله کیږي هغه کې د خزو رائے شامل شي هغه کې د خزو ضرورت ته وکتل شي ځکه چې خوځو د صلاحیت شته خوځو د دې ملک صدی د وطنونو هي صدی نو د انتخاب سندې خلاف د فیصلو کې د اغي اواز پکار د چ شامل وي.
لدی وړاندې د پاکستان مېرمنو یو پینلس کسې زړل هم د رسول عمل کې خپل کردار لوبولو په لړ کې د افغانستان په دوره تلیوه د غونډې ګډونوالو په دې خبره زور راوړو چې په خپل حکومتونو فشار واچوي چې د امن په عمل خبرې وکړي ځکه چې د منطقي امن د دوړو هیوادونو د امن سره تړلې دي.
نفرت جنگ نستڑی افغانانیو مونگا ملدا پیغام یا رانی واتا اوڑو ام سولی مونگا اوڑی یوگ سولی مونگا اوڑی یوگ سولی مونگا اوڑی یوگ سولی مونگا اوڑی یوگ
سولی داستیل مشال ریڈیو دا سولی پر لور خبرونا ہو رہے. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولي عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې ځینی مرمنې هم شته خو اکثره غړي سړي دي. هر کله چې د سولي په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د اندېښنه خامخا تکراري چې کېد شي په سیاسي بهیر د سختدریزو د ګډول لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
سوله مان ترقی ده سوله مینه خوشحالی ده سوله خدای ګستر نعمت ده ورونو سوله کې عزت ده فرشتي ده من خدایا زموږ ملک تکړه راټولې
طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په محل د ښځو پر تعلیم او کار بندیز لګولې وو. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر بهر نشوي وتلې. د دغه ډلې تاریخچې ته په کتو سره د نورو ډیرو فعالانو په څیر د بشري حقوقو ادارې هیومن رایټس واچ هم څه موده مخکې له افغان حکومت وغوښتل چې د طالبانو سره د جوړ جاړي په محل باید د میرمنو حقونه خوندي پاتې شي. د افغانستان اساسي قانون یا آئین ښځو ته د نارینه په شان د تعلیم کار انتخابولو انتخابیدو او په آزاد توګه د تجارت او کاروبار کولو حق ورکړی دی. دا وخت افغان پارلیمنت په 249 چوکیو کې آتش پیته خزو ته ځانګړې شوې دي. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه فعال میرمنې بی بی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو 15 کلونو په لاسته راوړنو به معامله نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړ کې اندېښنې لري. قهرمان کاکړ له همداسې میرمنو څخه ده. هغه یو مهال د افغانستان د سولې عالي شورا غړی وه، اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړې وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشورې کیږي، خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې موجودی نه وي. د هغې سره مو په دې اړه مرکه کړې. تاسو پخوا په افغانستان کې وي، په کابل کې وي، په دغه مذاکراتچیانو په لیست کې میرمنې ولې کمی دي؟
داسې ده چې کله چې موږ د سولې مذاکراتو خبرې کوو، نو یوازې د طالبانو د رهبریت او یو د مشرتابه سره د خبرو په معنا دي دا مذاکرات. خو که په عملي توګه ورته وګورو، مذاکرات په څو سطحو کېږي. د افغانستان په سطح چې هغه په ولایاتو کې یا په لرې پرتو منطقو کې کېږي، او دا داسې مذاکرات د منځنۍ کچې د مشرتابه سره عموماً کېږي. او هغه مذاکرات چې د افغانستان د باندې د طالبانو د مشرتابه سره ترسره کېږي، هغه اکثرا موږ په میډیا کې یا په نیوز کې اورو. که په افغانستان کې دننه د ښځو په برخه خبرو وکړو، په مذاکراتو کې داسې ښځې شته او داسې وختونه هم راغلي دي چې ښځو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی، بلکې بعضې مذاکرات د ښځو د طریقه مخته تللي دي. کله کله خو داسې څه دي چې وسلوالو د منځنۍ کچې مشرتابه مستقیما د ښځو سره په تماس کې شوي دي، او د دې څخه یې هیله کړې ده چې دوی د دولت سره په تماس کې کوي او د دوی په شرایطو باندې خبرې پیل کړي. خو کله چې د افغانستان څخه د باندې د سولې په خبرو د میرمنو په ګډون خبره وکړو، نو میرمنې یوازې په یو څو غیر رسمي مذاکراتو او مجالسو کې ګډون کړی دی، لکه په ناروې کې چې وي یا په فرانسه کې. په رسمي مجالسو کې په هغو کې د ښځو د ګډون په اړه کوم خبر تر اوسه نه
ده. نو د دې وجه څه ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دا ضروري ده چې خامخا باید میرمن پکې او که نه؟ ځینې مثلا د سولې علي شورا کې دې شو وایي چې هغه خبرې چې میرمنې کوي د هغې په باره کې موږ خبرې کوو، که نه تاسو فکر کوئ چې خامخا باید د ښځې پکې موجودې اوسي چې د ښځو استازیتوب وکړي؟
بله، و نو که چیرې دوی واقعا یا په خپل افغان دولت یا په افغان سیستم کې موجود سیل انداز کسان چې دا خبره کوي چې موږ د میرمنو خبره د طالبانو سره کولای سو چې دوی برابر حقوق لري او د دوی پر حقونو به هیڅ معامله نه کېږي، نو که دوی په دې خبره باور لري، په دې خبره هم باید باور لري چې د ښځو په دې مذاکرات کې شمولیت باید یو فطري عمل وي دوی لپاره. خو موږ وینو چې میرمنې په افغانستان کې د نفوس نیمه برخه یا د نفوس د نیمې برخې څخه هم شاید زیاته وي، او موږ دا یو اصولي خبره ده، یو فیمینست پوینټ آف ویو څخه چې د میرمنو د حقونو دفاع تر ټولو ښه میرمنې کولی شي. لکه څنګه چې ما وویل، اوس په اوسني سیستم کې هم داسې ډېر خلک لرو چې د ښځو په برابري او دوی په حقونو باور نه لري. نو ځکه د ښځو مسله په داسې خلکو باندې پرېښودل چې هغوی هېڅ ښځو په حقونو باور نه لري، د هغوی د حقونو لپاره د خطر څخه خالي خبره نه ده.
نو آیا تاسو سره دا اندېښنه شته چې که مثلا طالبانو سره خبرې کیږي، په هغه کې به د ښځو په حقونو باندې هم معامله وشي او د ښځو حقونو به پکې فیصله وخوړل شي؟
بله، و د یو عام افغان میرمنې په حیث دا اندېښنه زما سره هم شته. که څه هم د افغانستان مشرتابه هر وخت میرمنو ته دا باور ورکړی دی چې د هغوی په حقونو به معامله نه کیږي، دا قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفې دي. نو د طالبانو بېرته سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. د سولې پر لور
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه کوي. د سولې لپاره د میرمنو په کردار ټینګار کوونکی قهرمانی کاکړ خبري او اندېښنې مو واوریدې. د سیاسي چارو کارپوه روحالله احمدزی وایي افغان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره هم د مذاکراتو په وخت د ښځو په حقونو معامله ونه کړه او د امید لري چې که طالبانو سره کومې سیاسي روغې جوړې ته رسېږي هم به د میرمنو حقونه تر پښو لاندې نه شي.
مونږ اوس باید د دغې اوسنۍ ټولنې د اړتیاو او د حقایقو په رڼا کې باید خپل لید